پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې په کابل کې د امریکا شارزدافیر وایي د اوربند په اړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیر کمیدو په اړه دوی له افغان حکومت سره ورته نظر لري. ښاغلي ویلسن دا خبره نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. دا متصر موضوع ده، ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهم خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلنی امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ارګ لخوا په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی به چې د یو دولتي پلاوي ورسره په دې سفر کې ملګری دی، د مونشن د شپږپنځوسم امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډه ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتي کانفرنس کې به چې سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي، د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1500 چارواکي ګډون کوي. په همدې حال کې د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کی بیلی هاچسون ازادي راډیو ته ویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نور افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
دا وی موږ هیله من یو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی هم ګډون کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارزدافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یو غوره لار بولي. دی وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیدو. موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند د رسیدو یو لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې د غرض د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنې ستونزې هوارې کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدای سي. زموږ اخلاص د راډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان سټایل چې د هند ممبئی شهر د خونړیو حمله مشکوک تره په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمه پرون چهارشنبه بدل شکرې طیبه سختری ډلې مشر حافظ سعید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر یولس کالو بند او 10,000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالر کې نغدي جرمې محکوم کړ. محکمه بل تورن د سعید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. د سعید مدافع وکیل عمران ګیل د فرانسې خبري اژانس وویل چې موکله له یوې ممنوعه تورېستي ډلې سره په لاس لرلو او د غیر قانوني ملکیت په درلودلو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جګپوړي ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې د دغه اقدام هرکلی کړی او ویل دی چې د حافظ سعید او دغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. هغې ویلي دغه اقدام بلدي سره مرسته وکړي چې د سعید د لشکر طیبه سختری ډله د ترسره کړي جرم په خاطر مسؤوله وبلل سي او د پاکستان لپاره هم دا معنی ولري چې دا هیواد د تروریزم د مالی تمویل په وړاندې په مبارزه کې خپل نړیوال ژمنې عملي کوي. سید د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول سو او د یو مناسبي سازمان لپاره د مرستو پر راټولولو تورن سو. هغه ویلي کوم جرمی نه دی ترسره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه مهال په یو ټویټ کې د سید د نیول کېدو هرکلی کړی او ویلي وو چې لس کلونو پلټنې وروسته بلاخره هغه کس چې د ممبۍ د تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي په پاکستان کې ونیول سو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیه چې د دې شورا دایمي غړی ده دغه پریکړه لیک ته وروسته لاغه رای ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن برېټانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید او شرط پرته پر یو دوامدار اوربند ټینګار سربېره په دې هیواد کې د بهرنیو اجیرو جنگجالیو پر زیاتوالی اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې چې په متن کې د بهرنیو عاجیرو جنگیالیو پر ځای دی بهرني ترهګر وسلوال ولیکل سي. مسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماټان تورن کړي چې د روسیې پوځي ټیکداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر ملاتړ برخمن دی او متحده عربی امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا شهر ظفر وی اوربند ته رسیدو یو لاره ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کمواله وویني او احساس کړي. راس ویلسن لازادی رډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري. پر دې موضوع به ریپورت ولرو او د خغلی ویلسن د ځانګړي مرکه مهم ټکي به در سره شریک کو. دا به واوري چې په سریفول کې په مخدره توکو د رغد خوځو د شمیر د زیاتوالي په اړه نشته. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان سټایل چې د هند د ممبئی خار د خونړیو حمله مشکوک تراهی پر بند محکوم کړ. په دې اړه چې محکمې په حافظ سعید سو حکم کړی دی جزئیات په در سره شریکو. اقتصادي خبرونه هم دروو او که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. نو موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا شهر ظفر وی اوربند ته رسیدوی ولاره ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کمواله ویني او احساس کړي. راس ویلسن لازادی رډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې اړه موږ افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نو موږ په دې ځانګړي مرکه کې د غشان د افغان ټاکنو په اړه خبري وکړه. ویل چې افغان ډیموکراټیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیز ستونزې هوارې کړي. په اړه رحمت الله افغان رپورټر کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه خبرې ګرمې شوې، تازه په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر وایي چې په دې برخه کې دوی له افغان حکومت سره ګډ نظر لري. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د لومړي ګام په توګه تلپاتې اوربند ته د رسیدو یوه لاره ده تاوتریخوالي راکمولی دی.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیدو. موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند د رسیدو یو لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو نو هدف ته د رسیدو یو لاره ده. دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خغلی ویلسن زیاته کړه اوس مهال د خبرو تمرکز پر دې دی چې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی راسي او هر اړخیز او تلپاتي اوربند ته لارې هوارسي. دا په داس حال کې د چا افغان ولسمشر محمد اشرف خنی تل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی. که څه هم انتقادونه دا دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو جزئیات تر ډیره پټ ساتل کیږي، خو راس ویلسن وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو په اړه له مدني ټولنو د رسنیو لغړیو او بیلابیلو اړخونو سره هر اړخیز معلومات شریک کړي، خو دی وایي چې په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکراتو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې سو. د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د تاوتریخوالي راکموالی څنګه اندازه‌ګیری کیږي او د پاموړ تاوتریخوالی په کوم اندازه راکمیږي، راس ویلسن:
نه غواړم د کچې بحث ته داخل شم، داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور تلپاتې او دوامدار او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
دا مهال په افغانستان کې د سولې تر څنګ بله مهمه مسله چې بحثونه پرې کیږي د افغانستان د ولسمشر شای ټاکنې دي، خو نږدې څلور میاشتې وشوې چې د ټاکنو د وروستیو پایلو برخلیک لا نه دی معلوم. ښاغلی ویلسن د افغانستان د ټاکنو په اړه وایي چې افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري، هیله شته چې د ټاکنو رواني ستونزې هوارې کړي. دی وایي باید په دې برخه کې ټاکنیز قوانین او کړنلارې په بې پرې ډول پلي سي، څو داسې شفافې پایلې اعلان سي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورېز موږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورې چې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته د رسیدو په هدف د بشپړ چمتووالي او سیلابونو د راوتلو د مخنیوي خبره کوي. دا بمباری چې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان ستایل چې د هند بمبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تراهي پر بند محکوم کړي. همدارنګا د مخکخو خزو غونیس پروګرام او یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته رحمت الله افغاني تروري.
په ننګرهار کې په 115 جره بزمکه کې د 14 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د چرګانو د روزنې، د چرګوړو د تولید او چرګانو ته د خوراکي توکو د تولید فارم جوړ شوی. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دا فارم د خصوصي شرکت له لوري جوړ شوی چې په هر میاشت کې شپږ لک یو ورځنی چرګوړي تولیدوي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې له دې سره په خوا کې په دغه فارم کې داسې ماشینونه ځای پر ځای شوي چې په یو ساعت کې 15 ټنه د چرګانو د خوراکي توکو د تولید ظرفیت لري. د چرواکو په وینا دا فارم د اوړي او ژمي په موسم کې 10 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کوي او شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په تخار ولایت کې په 900 جره بزمکه کې انجه کرل شوې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال به 60 هکتار نور انجه هم وکرل سي چې ورسره به دغه کښت 840 هکتار ته الوړ سي. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس د محل په تخار ولایت کې زرګونه بزګران د انجه په کښت او کار باندې مصرف دي او په دغه ولایت کې د انجه د پالنې 8 ټولنې جوړې شوې چې د دغه طبي بوټي د کار په پراختیا او تولید کې ځانګړی رول درلود. په 2015 میلادي کال کې د جی آی زید موسسې له لوري په تخار ولایت کې د انجه د ډول پیل شول. د انجه یو کیلو باید له 100 تر 150 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. روان کال بزګرانو په دغه ولایت کې شپږ میټریک ټنه انجه تولید کړي چې ټولیزه به یې 1,50,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر و 2 افغانۍ 15 پوله، 1 سترلینګ په 99 افغانۍ 40 پوله، 1 اروپایي یورو 40 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، 0 ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، 0 هندي روپۍ 1090 افغانۍ او 0 پاکستانی کلداري 415 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ستایلی چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تراهي په بند محکوم کړي. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون د لشکر طیبه سختریزې ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ د مالي تمویل په دوو قضیو کې مجرم وپیژنده. د مشال راډیو خبریال او همکار احمد شاه اعظمی را سره دی په سټوډیو کې. اعظمی صاحب، لومړی خو مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی. دی حافظ سعید پاړه راته وایا او دا راته وایا چې څنګه بل اخر پاکستان حکومت لوګدی مودی ورسته یا محکمه دې محکوم کړ.
مننه حافظ سعید باندې خلمړی تور لکه تاسو چې یاد کړئ د لشکری طیبه ترهګری ډلې بنسټګرو او په 2005 کال کې د هند په ممبئی شهر کې پر تاج محل نومي یو هوټل باندې برید وسو چې پاغه کې د ځینو امریکایانو په ګډون یو سل شپېته کسان وژل سی وو او دوی تور پر دغه ترهګری ډلې پورې کې کڅه هم د لدغه تورونو څخه انکاری وو. خو دغه ترهګری ډله باندې د پاکستان د داخله چارو وزارت په 2002 کال کې بندیز لګولی وو. بیا د جماعت داوا په نامه باندې یو بل ډله جوړ کړله خو پر دې دا تور چې ماغه فعالیتونه کوي پیسې راټولوي او دغه ورسته بیا پاکستان تیر کال دغه ډله هم تر بندیز لاندې وګرځول. بیا د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه یو بل ډله پرانستله هغه هم د خیراتونه راټولول او په دغه نامه پیسې راټولولې. خو د امریکا د فشار له کبله یو خبره ده او بل خبره ده پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوال اداره چې اف ای ټی اف ورته ویل کیږي د هغه په خړ لیست کې دی. نو د دې ادارې راتلونکي غونډه د فبروري پر 14 یعنی درې ورځې وروسته پیلېږي چې دا به یو هفته دوام ولري. نو دا دی یو ډول پیغام ورکوي دغه د ناقانون پیسو د څار نړیوال ادارې ته چې تاسو موږ ته کوم سپارښتنه راکړې دي هغه پاکستان ته تقریبا 8 سپارښتنه ورکړې دي چې تاسو به پر دا 8 نکات باندې کار کوئ. کوم دغه نکات پر کړل بیا موږ تاسو د خړ لیست څخه باسو کنه تاسو تور لیست ته چو. نو دوی یو ډول پیغام ورکړي چې حافظ سعید موږ دا د سزا واورول او حافظ سعید ته د ترهګری د تمویل په تور سزا نه داورولې. حافظ سعید په دوو قضیو کې ته محکمه سوی دی او هغه ته 15 کال سزا ورکول سوی ده چې مجموعي سزا د 11 کال جوړیږي. یو دا چې دی د یوې ترهګری ډلې برخه دی او دوهم سزا د په دې تور کول سوی ده چې دی غیر قانوني جایداد لري. خو محکمه د ترهګری د تمویل په برخه کې بری کړی دی یعنی خوش کړی دی. نو دا یو ډول پیغام ورکی د راتلونکو غونډې ته د اف ای ټی اف چې دوی چې کوم نکات ورکول سوی د پراغ باندې عمل کوي او دوهم امریکا ته دا پیغام ورکی چې تاسو چې موږ ته کوم سپارښتنې لري یا د نړیوالې ترهګری د تمویل پر ضد مبارزې په برخه کې موږ هغه عملي کوو.
حافظ سعید داسې ښکاري چې دننه په پاکستان کې په ادارو کې پیاوړی ملاتړ لري همکاري لري ځکه پرله پسې دی نیول کېږي خوشې کېږي ټوله نړۍ د نیول کېدو غوښتنه کوي. دی په پاکستان کې تر څه مودې مخکې پورې آزاد ګرځېده. دا راته وایي چې دغه اوسنۍ محکمې کومه پرېکړه چې کړې دا به هغه کسان لکه هندوستان اگر چې امریکا خو یو څه پاکستان ستایلې دا او همدارنګه تاسو چې دغه د پیسو مسلې ته اشاره وکړله دا خلک به قانع کړي دغه سزا چې دوی ورکړي او دغه نیونه
ځکه حافظ سعید تر دې وړاندې په خپل کور کې یو ډول نظر بند و یعنی دی خو په زندان کې نو خو نظر بند و څو کلونه خو د ده فعالیتونه روان و یعنی د ده دغه تنظیم دی د جماعت داوا په نامه باندې او د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه باندې د 13 کال پورې د خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی او هند او امریکا په وار وار دا غوښتنه کول او حتی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې کله د 13 کال په جولای میاشت کې ونیول یعنی او میاشت وړاندې هغه د دې هرکلی وکړي چې بلاخره لس کال وروسته حافظ سعید چې هغه په ترهګری باندې تورن دی دا دی ونیول سو. نو هند هم پر پاکستان باندې فشار راوړي چې د ممبئی د بریدونو اصلي طرح دی د تبه جزا ورکړل سي. خو د پاکستان ورته ویل چې دی په محکمه کې دغه قضیه روانه کړې ده او دی داسې ثبوت نه باندې لري خو وسې هم دی په دغه جرم باندې نه دی محکوم کړی او دته دغه 15 کال سزا ورولې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د غیر قانوني جایداد لرلو یا د ترهګری ډلې د برخې ګرځېدو او دغه سزا په مجموعي توګه 11 کال ده. خو په یو واري بده سزا ورکول کیږي معنا دا چې دی به یوازې 15 کال په بند کې تیری د دې سره یو بل قسم دی. نو د هند امریکا خیر کلی کړی دی خو د هند هغه اوسمندیشنه لري هغه په دې باندې خوشاله نه دی هغه دا وایي چې د چې کوم جرم کړی دی دا سزا پر دې باندې ډیره لږده.
ډیره زیاته مننه کو احمد شاه زمي و چې د پاکستان د وی محکمې له خوا د لشکري طیبه سختري زړلې مشر حافظ سعید ته د یو لسکلو د بند د سزا او رولو پاړه همدارنګه د چې امریکا د دې لکبل پاکستان سټایل په دې اړه سره معلومات شریکول کور مودن.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټ از وان اف دی
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په سرپل کې پر مخدره توکو دروغ د خوځو د شمیر زیاتوالي اندېښنې زیاتې کړې. د سرپل ولایت شورا غړي وایي چې د ولایت کې د نارینه او ترڅنګ په نشه یي توکو د خوځو د رېګدې کېدو شمیر زیات شوی. له بلخ څخه مجیب رحمان حبیب زین نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې په مخدراتو کو ډیرو د خزو د شمیر لا زیاتوالي اندښنه لري. د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې په سرپل کې شته نامنې مخدراتو کو ته په اسانه توګه لاسرسي او په کورنیو کې د فقر شتون هغه څه دي چې په دغه ولایت کې پر مخدراتو کو ډیرو د خزو شمیر زیات کړای دی. د سرپل دی چې په دې اړه کره شمیر نه پډاګه کوي. خود مخدراتو کو د خرڅلاو او قاچاق د مخنیوي په برخه کې سیمایز حکومت ګرام بولي. غسیمه چې د مخالفینو په ورکه کې دی او که څه هم غسیمه چې د دولت په ورکه کې دی دلته ډیر شمیر کسان په مخدراتو کورو دي. متاسفانه دلته هیڅ پام نشته او د مخنیوي لپاره کومه برنامه نه ده عملی شوی د دولت له لوري. خغلی مجاهد زاده په سرپل کې د معتادینو لپاره د درملنې د متعددو روغتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي او وایي چې باید د مخدراتو کو د آزاد خرڅلاوي مخه هم ونیول شي. پام ته حال کې د سرپل د ښځو چارو ریاست مشر نبیله حبیبي وایي په دغه ولایت کې شمیر ښځې په مخدراتو کې رو دي خو شمیر یې نسبت نارینه و ته کم دی. هغه وویل چې په مخدراتو کې د ښځو د روغ دي کېدو اساسي لامل د کورنیو غړو لپاره د کار زمينه نشټون دی او ډیری وخت هتا مور او پلار خپل ماشومان ستونزمنو کارونو ته اړ کوي ترڅو د دوی لپاره د مخدراتو کې د مصرف پیسې تامین کړي. بیکاری د نامنې سبب دی او نامنې هم سبب شوی چې ډیری ښځې او نارینه کسان په مخدراتو کورو دي. خو په سرپل کې د ښځو شمیر نسبت نارینه و ته کم دی. د سرپل د امنیت قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې دغه ولایت کې لسګونه زره کسان په مخدراتو کورو دي شوی دي. خو د مخدراتو کو د قاچاق خرڅلاوي او مصرف په برخه کې مختلفه برنامه په پام کې نیولې چې په تطبیق سره به پر مخدراتو کو د روغ کسانو شمیر کم شي. د وویل چې په دې برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي. هغه کسان چې په مخدراتو کورو دي واقعا شمیر ډیر زیات دی. سره له دې چې موږ هڅه پیل کړې دي او 315 کیلوګرام مخدراتو کې مو نیولې دي او وشتنه نور مو هم عدلي او قضایي قانون ته سپارلې دي. یو واځي سرپل نه دی چې بیکاری نامنه یو د مخدراتو کو قاچاق لاسره یو کړی او په دغه ولایت کې په مخدراتو کو د روغ د خزو شمیر زیات کړي. خو په بلخ چوچانه فاریاب کې هم په مخدراتو کو د خزو او نارینه و د روغتي کې دوه ترڅنګ ډیر شمیر ماشومان هم روغ دي. مجیب حبیب صاحب ازادي رادیو بلخ.
اخوا د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمایي زورواکو او خپل سر وسلوال لخوا د لمنځتلو په حال کې دي. په اړه یې اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
په کندوز ولایت کې د سیمایي زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وخلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي په خو د دې ولایت په یاد شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو خو د ځنګلونو د وخلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلک په دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره چې امام صاحب کې دشت ارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي انده کې به وکولای شي موږ بیرته دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وخل کیږي. د نمرې ولایت د قلیزال ولسوالۍ وسیدونکي محمد ایواز په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ځنګل غاړې ته لاړ سو هلته به حقیقت تاسو ښکاره سي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی څومره درختې پکې ولاړې دي ځنګل یې څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه نه چپه کیږي. زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییز زورواکو د دولتي زمکو دی غصب په خاطر د زنګلونو وخلو ته مخه کړې ده. د نوموړې ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
روز به روز ساحات جنګلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر زنګلونه وهي. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلعهزال او دشتچرچي ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د طبي زنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به یې د طبي زنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې اړه به نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې واورو.
که څه هم د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهار کنه دوی دفعه خود مر
تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونه ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګر یم. تیر کال می ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونو یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو د راوتلو د مخنیوي لپاره شرط تر شره اقدام جدي بریم
نه شو. د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي خوای چې دولت د سیلابونو دروتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله له غزنی او محمد کاظم د بامیانو ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یای هم پاړه خلک لوړان دي خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب مایا
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمين یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه ده کړې.
کومک نمکنم مردم مثلا دوچار مشکل زیات میشه.
اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د شدیده بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکندي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ښاغلی مرادی وایي په دې ولایتونو کې د بارانونو کچه له 500 تر 10 ملي متره او د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متره اټکل سوې ده. له دې سره د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوي په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. مونږ د ژمنی پلان لمخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کوم ولایتونو کې چې د سیلاونو له امله زیانمنېږي خوراکي غیر خوراکي توکي نغدې پیسې او نور لوازم مو ورلېګلې دي.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او و ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همداراز هر ولایت ته د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونو افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د ښاغلي تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 3 کسان مړه سوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو د راوتلو مخنیوی سوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په هم دی ریپورت سره ورسیدلو دولس نیمو بجو ته. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان ولسمشر